پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس 14مه ده چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له 15مې سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی پرویز خلیلی په نامعلوم دلیل نیولی او نامعلوم ځای ته بیولی دی. ښاغلی خلیلی ظاهرا په یو ټلویزیوني بحث کې د طالبانو پر حکومت له سختو نیوکو وروسته نیول شوی. د نوموړي د کورنۍ یو غړي ازادۍ راډیو ته وویل دوی نه پوهیږي چې خلیلی اوس مهال چیرته دی. د طالبانو استخباراتو ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی پرویز خلیلی نه دی نیولی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارج دافیره کارن دکر وایي افغانان معلولې ښځې په بخې افغان معلولې ښځې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. میرمن دکر نن سهار پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د افغانستان معلولو ښځو ته باید ډېره پاملرنه وشي، مګر دا ډېره خواشینې ده چې دوی له ټولو اړخونو څخه هېرې شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د سالنګ د لوی لارې د بیارغونې په چارو کې د ځان خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د دې لوی لارې د 1.5 کیلومتر سړک د رغونې کار چې د روان کال په دوهمه نیمایي کې پیل شوی و ځکه ځنډیږي چې د شیبار کوتل بدیله لاره د ژمي له رارسېدو سره خوندي نه ده. د سالنګ د لوی لارې د بیارغونې پر مهال د افغانستان شمال ته د تګ راتګ لپاره د شیبر کوتل له بدیلې لارې کار اخیستل کېده. په بیان کې یادونه شوې چې د سالنګ د تونل په ګډون د دې لوی لارې بیارغونه به په روانه اوري میاشت کې پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن داسې نښانې نه ویني چې مسکو به په اوکراین کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره خبرو ته لیوالتیا ولري. انتوني بلینکن پرون د امریکا له سی بي ایس تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل روسیا مانادارې ډیپلوماسۍ ته لیواله نه ده. د هغه په وینا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې په ډګرونو کې له شاتګونو وروسته خپل تاکتیکونه بدل کړي دي. په وروستیو څو اونیو کې د روسیې پاوځ په اوکراین کې پر اساسي پروژو پر حملو تمرکز کوي او د دونیتسک سیمې په بخموت ښار کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی. روسیې همدارس د اوکراین د خرسون ښار په ځینو ساحو چې تیره میاشت د روسیې تر اته میاشتني اشغال وروسته د اوکراین د پوځ لخوا بیرته نیول شوي د توغندیو حملې کړي دي. او د سایبریا په مرکزی برخه کې په یو څو پوړیزه ودانۍ کې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي دي. روسي چارواکي وایي پیښه تېره شپه په نیژنی ورتوفسک ښار کې شوې چې نه نور کسان هم ټپیان کړي دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د چاودنې علت په دوهم پوړ کې د ګاز د ډبې لیک کېدل و چې د چاودنې په نتیجه کې د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره وسید د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو.
بیست هزار انسان که خودشان نه قرآن میفهمن نه سنت میفهمن نه اجماع نه قیاس به نام طالب آمده 40 میلیون انسان در سرزمین گروگان گرفته.
دا د پوهنتون د استاد پرویز خلیلی غږ دی چې په یو بحث کې ډیر پر طالبانو انتقاد کړی او اوس لا درکه دی. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیره وایي په افغانستان کې معلولې ښځې له ډیر سخت حالت سره مخامخ دي. په غزنی کې خبریالان له خپل کاري چاپیریال څخه ناراضه دي.
څنګه چې د نارینه خبریالان لپاره دادخواهی کېږي تر څو هغوی اطلاعات ته لاسرسی ولري، دغسې ښځینه خبریالان سره باید هم مرسته وشي.
د خوست د پوهنتونونو فارغان د راتلونکي ژوند اندېښنو اخیستي.
نن که یو اړخته فارغي کوي د خوښۍ احساس کو، په عین حال کې موږ سره یو ویره او تشویش د کورنۍ مسؤلیتونو او د نورو زده کړو مسؤلیت هم چنده اقتصادي ستونزو مشکلات.
په دوهم نیمای کې 15 دقیقې اونیس بحث لرو او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربان ورزو. لومړی موضوع ته طالبانو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي پرویز خلیلی نیولای دی او نامعلوم ځای ته یې بیولای. نوموړی ظاهراً په یو ټلویزیونی بحث کې د طالبانو پر رژیم له سختو نیوکو وروسته نیول شوی. د کورنۍ یو غړي آزادۍ راډیو ته وویل دوی نه پوهیږي چې اوس مهال هغه چیرته دی، خو د طالبانو استخباراتو آزادۍ راډیو ته وویل دوی پرویز خلیلی نه دی نیولی. په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې واورئ.
20,000 انسان که خودشان نه قرآن میفهمند، نه سنت میفهمند، نه اجماع، نه قیاس به نام طالب، آمده 40 میلیون انسان در سرزمین گروگان گرفته.
د پوهنتون استاد او د سیاسی مسائل شنونکه پرویز خلیلی دی. هغه په دې تلویزیونی بحث کې پر طالبانو له سختو نیوکو وروسته پرون له خپله کوره ونیول شو. د کورنۍ یو غړی او یو نږدې ملګری د امنیتي ستونزو له امله د خپل هویت د پټ ساتلو او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وایي هغه پرون نیول شوی، خو معلومه نه ده چې چیرته وړل شوی دی. پرویز خلیلی په یو ټلویزیونی بحث کې پر طالبانو سختې نیوکې وکړې او وی ویل یوې ډلې د افغانستان ټول ملت ګراونی ولی، هغه ډله چې د ده په خبره د اسلام په روښانه تعریف اجماع او قیاس هم نه پوهیږي. خو د طالبانو د استخباراتو یو ویاند جاوید سارګر ازادي راډیو ته دا خبره رد کړه چې ګنې دوی پرویز خلیلی نیولی. هغه په یو لنډ پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي، موږ بېخي ترې نه یو خبر. د ویلو ده چې طالبانو مخکې هم د پوهنتون یو بل استاد فیض الله جلال پر دوی تر نیوکو وروسته د څه مودې لپاره نیولی و چې بیا تر خوشې کېدو وروسته له افغانستان ووت. طالبان داسې مهال پر دوی د نیوکې له امله د پوهنتون یو استاد نیسي چې د دوی د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب تازه په متحده عرب اماراتو کې یوې غونډې ته ویلي ټول افغانان کولی شي چې د افغانستان په سیاست، اقتصاد او نورو مسایلو کې برخه واخلي. نوموړي دا خبره هلته د میشتو افغانانو یوې غونډې ته کړې چې د طالبانو دفاع وزارت یې پرون ناوخته جریان په خپل رسمي ټویټر پاڼه خپور کړې. د ویلي
دا ټول قومونه د افغانستان خلک دي، د افغانستان وګړي دي، په افغانستان کې حق لري، هم یې په اقتصاد کې حق لري، باید خپل توان او وس ونسپموي او زمينه او مساعده شي، هم یې په سیاست کې برخه لري، باید برخه واخلي، هم په نظامي اړخ کې سهم لري، باید د وطن خدمت وکړي، د وطن څخه دفاع وکړي.
ترخوای طالبانو د تماس په نوم یو کمیسیون هم جوړ کړ او د جمهوریت نظام له چارواکو په خواني او سیاسيونو یو غوښتنه چې وطن تراشي. خدا په تاسو حال کړه چې د دې کمیسیون لاره یو شمیر په خواني لوړ پوړي راستنه شوی چارواکي بیا تر افغانستان وتلی دي. طالبانو هم دا ډول راستنو شوی او په افغانستان کې پات شوی او په خواني لوړ پوړو چارواکو ته هم کوم رسمي او د لوړ موقف دنده نه دا ورکړي. له طالبانو د نړیوال ټولنې غوښتنه هم همدا ده چې یو ټول شموله حکومت جوړ او د افغانستان ټول قومونه او لږکیو ته پکې ونډه ورکړي. خو طالبان خپل اوسنی رژیم ټول شموله بولي او وایي د بهرنیو په خوخه جوړیدونکو نظام ته غاړه نه کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو شارج دفیر کرنده کروي افغان معلول خځې له سخت ستونزو سره مخامخ دي. میرمن د کرنن سهار پر ټوټر ولیکل داسې مهال چې د خځو ته باید ډیره پاملرنه وشي، مګر دا خوشینه ده چې دوی هیر شوي دي. لبلی خواد بخنه نړیوال سازمان ویلی افغان جون یو خځه په خپل هیواد گاوند او خپل کور کې خوندي نه دي. خو طالبان دا ټول خبري ردوي. په دې اړه جزئیات به هم امید ظاهر مل اوروي.
د افغان چونو خو اوسنی وضعیت ته د اندېښنو دوام. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شارژ دفیر چې له دوهې فعالیت کوي د افغان معلولون جونو خو وضعیت اندېښمنه کړي. کرن ډیکر چې د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې یو شمیر معلول خو سره خبرې کړي وایي متاثر شوی چې د ټولنې دا قشر چې له ټولو ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري له یاده وستل شوی. میرمن ډیکر زیاته کړي، هر کله چې موږ معلولیت لرونکو وګړو ته فرصت ورکړو دا کار به زموږ اقتصاد، کورنۍ او ټولنې سره مرسته وکړي. د ډسمبر 2 د معلولیت لرونکو وګړو نړیواله ورځ. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې 15% وګړي معلول دي. په افغانستان کې د معلول خوځو د وضعیت په اړه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په ټوله کې طالبان د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او خوځو د حقوقو په نقض تورن دي. تازه نن سهار د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا څانګې په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي هغه خځې چې په خپل هیواد گاوند او خپل کور کې خوندي نه دي افغان مېرمنې دي. د سازمان له ټولو غوښتنې چې هغه عریضه لاسلیک کړي چې له طالبانو غواړي په افغانستان کې د خوځو حقوقونه خوندي کړي. په ورته وخت کې د خصوصو د حقونو وډله فعالانو د بریښواني صدر اعظم رشی سوناک ته ولیک لیږل او له هغه یوخت چې په افغانستان کې له خصوصو سره جنسيتي تبعیض وننګوي. د خصوصو د ائتلاف د بریټانیا له حکومت ته هم غوښتي چې په افغانستان کې د خصوصو اونجونو پر وړاندې د اوسنی بد وضعیت د څېړلو په اړه یو غونډه جوړ کړي. د لیک کې صدر اعظم رشی سوناک ته د هم لیکل شوی چې څو هغه افغان جنو خصوصو سره چې ژوند یې په افغانستان کې لوګو اخسر مخ دي له دې هواد د وټو په بریټانیا کې د ژوند کولو زمينه برابر کړي. سکای نیوز چې د لیک له محتوا یې راپور جوړ کړي وای د لیک او یو ډیرو بانفوزه افغان جنو خوځو لاسلیک کړي خو د دوی نمونه یې نه دی لیکلي. د دې لیک په یو برخه کې راغلي افغان جنو او خزې نه نړۍ د بل هر ځای په پرتله له سختو بندیزونو سره مخ دي او دا بندیزونه ورسره بل زیاتې کی. د طالبانو په افغانستان کې د جنو او خزو د وضعیت په اړه په کور دننه او نړیواله کچه ورسره بل د اندېښنو د زیاتېدو په اړه و پختل خو وایانتو یانو یې جواب رانه کړ، مګر لدی وړاندې ویلي دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوځو ته حقونه ورکړي. په افغان جنو او خوځو د طالبان ورسی بندیزونه خزینه خاري حمامونو تفریحي پارکونه او سرپټو لوبغالو ته د دوی په تلو بندیز شامل دي. د دې وړاندې دوی له شپږم ټولګي پورته د جنو خونځي تړلې له محرم پرته د خوځو په لري واټن سفر بندیز لګول او مخ پټول هم اجباري کړی دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري د ماشومانو د حقونو فعال لیکوال او ژورنالیست محمد انور وفا سمندر په افغانستان کې د ماشومانو لپاره پر موجود ټولنیز چاپیریال نیوکه کوي وای له ماشومانو سره باید په ډیره مینه چلند وشي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون لمخې یو انسان د زیګون لورزه تر اتلس کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. ښاغلی سمندر له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه کورنیو ته څو سپارښتنې لري.
ماشوم خدای تحفه ده د انسان وکړي لپاره. ماشوم یو ډالۍ ده، د هسته یو نوی چیره ده، یو نوی ګل ده، یو نوی ښایست ده. نو دومره ښایستونه او دومره ښکلاوې چې په دې موجود کې راټولې دي، دا څه ډول طبیعت ته اړتیا لري؟ دا یو داسې طبیعت ته اړتیا لري چې د ده زړه، د ده حواس، د ده ذهن، د دې نازک طبیعت پکې خو غوړیږي. نو دا ډول طبیعت پرته له یو مینګر باغستان بل شي نشي کېدلی. ماشوم یوازې د مینې په باغستان کې طبي وده کولای شي، طبي رشد ته رسیدلی شي. هغه خدایي وړتیاوې چې په دې کې دي هغه بربندېدلی شي او د رښتینی اصیل او بلوغ ته رسیږي. داسې یو بلوغ ته چې هم پکې ځان پیژندنه شامله وي، هم خدای پیژندنه شامله وي. نو د ماشوم لپاره دا ډول یو چاپیریال پکار دی. خو په خوشینۍ سره چې زموږ سنگستان او زموږ ډبره شوی چاپیریال د ماشوم د دا ډول خدای طبیعت د زلول او غړول لپاره لکه زهر داسې دی. موږ د ماشوم لپاره د غړېدلو د ودې ټول فرصتونه قربند کړی دي. افغان ماشوم نن ورځ د فزیکی لوګې ترڅنګ لیسی لوګې، لاتیفی لوګې، له ذهني او رواني لوګې سره مخ ده. تاسو خپل فکر وکړئ چې یو دا ډول خدای ګل چې په څلور پنځه ډوله لوګو کې راایسار شي، د دې واده بچوي. له دې نه به شک چې یو معیوب وګړی راستریږي. داسې یو وګړی چې نه یوازې دا چې د ځان لپاره به عذاب وي، بلکې د ټولنې او ولس لپاره به هم عذاب وي او کورنۍ خبر سره کړیږي کړیږي. متاسفانه چې وضعیت شرایط دا ډول دي. نو بیا هم زما وړاندیز کورنۍ ته دا ده چې ماشوم تاسو ته یو خدای ډالۍ ده، شکر وباندې وباسئ او په ټول وس سره هڅه وکړئ چې د دوی لپاره د مینې تر ټولو ممکن کوچنی باغستان جوړ کړئ، تر هغه چې د دوی هم حواس، هم عواطف او هم نور طبیعت روغ راو زرغون شي.
د ماشومانو د حقونو فعال لیکوال او ژورنالیست محمد انور وفا سمندر و چې په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت خبرې کولې او کورنۍ ته سپارښتنه درلودې.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
هغه خوستی ځوانان چې له پوهنتونونو او د لوړو مسلکي زده کړو له مؤسسو فارغان شوي خپل راتلونکي ته اندېښمن دي او وایي په اوس وخت کې د دوی لپاره کارموندنه ډیره سخته ده. دوی وای کورنۍ یوې د دې لپاره ور باندې شپارس کله زده کړې وکړي چې کورنۍ او ټولنې ته خدمت وکړي، خو په اوسنیو حالاتو کې دوی ډاډه نه دي چې د کورنۍ د هیلې به پوره کړی شي.
په خوست کې هغه شمېر ځوانان چې نوي له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له مؤسسو فارغ شوي خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي او وایي نه دندې پیدا کېږي او نه په دې ځای کې د ماسترۍ د دورې زده کړې شته. دوی وایي په دې خوښ دي چې د زده کړو یو مهم بهیر سرته رسولی، خو بیا دې ته په فکر کې دي چې د کار په نشتون کې به څنګه کورنۍ ته څه ګټه په لاس راوړي او یا به ټولنې ته خدمت وکړي. د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ قسمت الله همت آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له چارواکو مرستندویه بنسټونو او شتمنو کسانو غوښتنه وکړه چې دوی لپاره کاري فرصتونه برابر کړي.
نن که یو وړخت فارغي کوي د خوښۍ احساس کوو، په عین حال کې موږ سره یو ویره او تشویش د کورنۍ مسولیتونو او د نورو زده کړو مسولیت عام چند اقتصادي ستونزو مشکلات دي چې پر اساس موږ ځوریږو. یو رقم ته وهم او ډار له فراغت وروسته موږ سره ملګری دی، نو په همدې اساس موږ له ټولو مسولینو تجارانو هیله دا ده چې زما په ځان کې چې زه څوک وینم هغه نور زده کړیالان دي، دوی ته د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره هلې ځلې دوامدارې وساتي.
رحیم دین عادل چې د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د اردو ژبې په څانګه کې خپلې زده کړې ترسره کړې وایي کورنۍ دا شپاړس کاله زده کړې د دې لپاره ورباندې وکړې چې کورنۍ او هیواد ته د خدمت کولو جوګه شي.
یوازې موږ باید دې ته په تمه پاتې نه شو چې موږ له پوهنتونه فارغ شو. زموږ غوښتنه له دولت څخه دا ده چې موږ ته د کاري فرصتونه برابر کړي تر څو کومې زده کړې مو چې کړې دي او کومه خوړۍ مو چې کړې دي هغه عباس لاړې نه شي، موږ ته کورنۍ په تمه دي تر څو راتلونکي کې دوی ته او ټولنې ته خدمت وړاندې کړو.
د پوهنتونونو فارغان وایي نن سبا د نړۍ په کچه د عامو زده کړو په خوا کې تر ډېره پر تخصصي زده کړو تمرکز کیږي تر څو روزل شوي کسان په خپلو مسلکي برخو کې په ښه ډول دندې ترسره کړي. له پوهنتونه نوی فارغ شوی محصل روحمایل حقمل وایي چارواکو او حتی نړیوالو ته باید دي چې دوی ته په خوست نورو ولایتونو یا بهرنۍ نړۍ کې د ماسترۍ او تخصصي زده کړو زمینه برابره کړي.
او نو زموږ غوښتنه دا ده چې په راتلونکي کې موږ ته یو داسې خدمت وکړي چې په راتلونکي کې موږ ماسترۍ وکړو، همداشان خپل وطن ته یو ښه شان سره خدمت وکړو.
د شیخ زاید پوهنتون مرستیال ډاکټر مجاهد همتیار هم په خپلو خبرو کې محصلانو ته په ټینګار وویل چې په دې زده کړو بسنه مه کوئ او هڅه وکړئ د تحصیل نورې دورې هم تعقیب کړئ.
شیخ زاید پوهنتون رهبری هڅه کړي چې د دې لپاره د نظري زده کړو ورهاخوا د عملي زده کړو لپاره زمینه مساعده کړو. ټولو فارغو محصلانو ته فقط دومره وایم چې تاسو په دې زده کړو بسنه مه کوئ، بلکې خپل زده کړې د ماسترا او دکتورا تر کچه ورسوئ.
بل لوري ته څو ورځې وړاندې د خوست چارواکي ویلي ول چې ځایي اداره نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. اوس هم نړیوالو مسایلو ته ورځو. د اوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو لخوا د روسیې د تیلو لپاره ټاکل شوی بیا نن په داسې حال کې عملی شو چې لویدیځ هڅه کوي د اوکراین په جګړه کې د روسیې اقتصادي وړتیاوې کمزوري کړي، خو روسیې ویلي دي چې که حتی د تیلو د تولید کمولو ته هم اړ شي دا پریکړه یعنی د جی اول لوري ټاکل شوې بیه به ونه مني. اوکراین د روسیې تیلو ته د بیې د وروستي حد د ټاکلو هرکلی کړی. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انرژي د چارو سلاکار د یکشنبې په ورځ وویل هیواد به خپل تیل پر هغه بیه ونه پلوري چې لویدیځوالو ورته ټاکلې ده، حتی که په دې خاطر روسیه مجبوره شي چې د تیلو تولید کم کړي. روسیه د تیلو د تولید له پلوه په نړۍ کې دوهم ستر هیواد ګڼل کیږي. جی و یا د وسترو صنعتي هیوادونو ډلې د جمعې په ورځ په استرالیا کې د روسیې د هر بیرل اومو تیلو لپاره $80 بیا وټاکله، خو ویلي و چې د دې لپاره چې د روسیې اقتصاد ته لا کلک گزار ورکړل شي دا بیا باید $10 ته راکښته کړل شي. اروپایي اتحادیه هم د روسیې تیلو ته د بیې له ټاکلو سره موافقه کړې ده. اوکراین د روسیې تیلو ته د بای د ټاکلو هرکلای کړي، خو په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ویلي چې د روسیې د هر بیرل تیلو لپاره د $80 به ټاکل به له جګړې څخه د روسیې پر اغرزولو لږ اغیز ولري. روسیې ویلي چې د خپل تیلو لپاره به نور پیرودونکي عمومي، خو له دې سره سره د پریکړه خطرناک او د روسیې د صادراتي تیلو د بای د کمولو لپاره د لویدیځو حکومتونو هڅه ګڼلې ده. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې روسیې په داسې حال کې خپل اومو چلو ته د لویدیز له لوري د شپېته ډالر بای لټاکلو سره مخالفت کړی چې د زینو راپورونو لمخې روسیه همدا اوس خپل اورال تیل هر بیرل په وښ پېته ډالر پلوري او د بندیزونو په خاطر د هند او چین په شمول خپل مشتریانو ته تیل په 15 سلنه تخفیف پلوري. د لویدیستر بندیزونو مخکې د روسیې شاوخوا شپېته سلنه تیل د اقتصادي همکاري او پراختیا سازمان کړیو هیوادونو ته صادرېدل چې دوی ټولو د روسیې د تیلو لپاره شپېته ډالره به سره موافقه کړې ده. په همدې حال کې اوکراین او د بالتیک د سیمې هیوادونو په وروستیو ورځو کې پر فرانسې وروسته له دې انتقادونه وکړل چې ولسمشر ایمانوئل مکرون وړاندیز وکړ چې که روسیا د خبرو له لارې د جګړې پر پای ته رسولو سلا کیږي لویدیز باید روسیې ته د امنیتي تضمینونو په ورکولو غور وکړي. خو یو جګپوري امریکایي چارواکي وویل چې پوتین له اوکراین سره د سولې د خبرو په برخه کې رښتونی نه دی.
له خبرونو ورآخوا
بیا هم د افغانستان روانو چارو تر اغرزو او په دې برخه کې قدرمن اوریدونکو ستاسو پام د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبه مخکتنې تر اغرزوم چې ملالی بشیر چمتو کړي.
میرر برتانیایی ورځپاڼې په افغانستان کې د حزب اسلامي ګوند پر مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د هغه پر دفتر د ځانمرګ بریټ په اړه لیکل دي. په دې مقاله کې راغلي چې په بریټ کې یو کس ووژل سو او څو ساعتونه کې ټپيان سول، خو د طالبانو امنیتي کسانو بریټګر مخکې لدی چې ودانی تننوزي په دزو وواجه. مقاله د مجاهدینو د پخوانی مشر ګلبدین حکمتیار لقول لیکلي بریټګرو ل چاودیدونکو توکو ډک واسکټونه او چادرې اغوستي. ورستل ولو چې تر اوسه روشانه نه ده چې دا بریټ چا کړی وو او هیڅ چا مسؤلیت نه دی منلی. د مقالې لیکوال اشاره کوي چې په همدې ورځ په کابل کې د پاکستان پر سفارت هم دزی وسوي او ویل سوي چې دا د پاکستانی سفیر عبید الرحمن نظامانی د وژلو هڅه وه. د پاکستان سفیر ته زیان نه دی اوښتی خو یو ساتونکی سخت ټپي سو. په مقاله کې یادونه شوی چې یوازې یو ورځ مخکې تر دې بریده پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغانستان پر خاوره د منظمو سوي تروریستي حملو مخه ونیسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پر سفارت بریټ په سختو ټکو وغانده او وی ویل چې دا ډول پیښو ته به اجازه ورنکړي چې په کابل کې سفارتونه له تهدید سره مخامخ کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د فوټبال ټیم په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې په سر کې ولول چې د نارینه وو د فوټبال د نړیوال جام سیالي پر مهال د هر هیواد بیرغ پورته کیږي، ملي سرود ویل کیږي، خو د افغانانو لپاره په دغو سیالیو کې ګډون ورسته له هغه یوازې یو هیله پاتې ده چې د طالبانو یو ځل بیا وخت ته رسیدو سره دوی ارس ول چې خپل هیواد پرېږدي. ورسته ولول چې طالبانو د نجونو او شذو پر لوبو بندیز لګولې دي او د شذو د فوټبال ملي ټیم اوس هم لدې پریکړې اغیزمن دي، که څه هم غړي په استرالیا کې ځای پر ځای سوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا ټیم د رسمي ټیم په توګه نه پیژني او نه هم فیفا چې د فوټبال د مدیریت نړیواله اداره ده. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلي هغه جونی چې د فوټبال کولو په خاطر یې خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی وو اوس اجازه نه لري چې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. د مقالې په وینا دوی له فیفا غوښتي چې بیرته دی د افغانستان برخه فعال کړي چې شته د خپل هیواد استازیتوب وکړای شي.
د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو څو دقیقو کې قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په غزنی کې میشت خبریالان وایي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې لا هم ستونزې لري. دوی وایي تر اوسه پورې هر اړخیز معلومات نه ورکول کیږي. په دې اړه د یکشنبې په ورځ د غزنی د خبریالانو او د طالبانو د حکومت د چارواکو ترمنځ یوه ګډه ناسته وشوه. په دې ناسته کې خبریالانو د غزنی لوالی او یو شمیر نورو ادارو د ادارو له مسؤلانو سره خپل ستونزې وړاندیزونه او غوښتنې شریکې کړې او همدارازې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې هم ټینګار وکړ. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
دغه ناسته د غزنی ولایت په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې جوړه شوې وه. په دغه ناسته کې خبریالانو د غزنی لوالی او د یو شمیر نورو ادارو مسؤلینو ته خپلې ستونزې وړاندیزونه او غوښتنې شریکې کړې او دغه راز معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې هم ټینګار درلود. په سهیل ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل ګلاب الدین امیری وویل په دغه ولایت کې اطلاعاتو ته د خبریالانو د لاسرسي وضعیت شنه دی او ډیری شمیر خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. هغه غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت پر وخت له خبریالانو سره هر اړخیز معلومات شریکوي تر څو رسنۍ خپل سپیڅلی رسالت په صحیح وخت او خپلو هیوادوالو او خلکو ته ورسوي.
کمیټه مسؤلیت خبرنګاری افغانستان در
په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په مرکزی زون کې هڅه کوي او غواړي چې معلوماتو ته د لاسرسي او ترڅنګ د رسنۍ او دولتي چارواکو ترمنځ اړیکې زیاتې کړي او همدارنګه دولتي بیندویان فعال شي چې له رسنیو سره پر وخت معلومات شریک کړي.
دغه راز خبري اعلانو اطلاعاتو ته لاسرسی بشري حق او په افغانستان کې د قانون لمخې او پیژندل سوی حق وګاڼو او وی ویل غزنی میشت خبري اعلان په دغه برخه کې ستونزې زیاتې لري او پر وخت یې دغه ستونزو د حل غوښتنه کوي. د خبري اعلانو لړلې د آشنا رادیو خبريال مریم ساپوي وویل خبري اعلان چې د ټولنې د سترګو حیثیت لري او اطلاع رسونه یې یو له مهمو دندو ګڼل کیږي په دغه برخه کې له خورا ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
بالکل باید د څنګه چې د نارینه خبري اعلان لپاره دات خواهی کیږي تر څو هغه اطلاعات ته لاسرسی ولري او وکول شي رسنۍ کې فعال ونډه ولري. دغه سي خزینه خبري اعلان سره باید هم مرسته وشي، دوی ته زمينه مساعده شي تر څو دوی بیرته راشي او خپل فعالیتونه چې مخکې تر سره کول هغه فعالیتونه بیا ځلې شروع کړي.
اغلی ساپوی د خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټې څخه هم غوښتنه وکړه چې د شجنه خبري اعلانو په زیاتوالي او فعال ولو کې ونډه واخلي.
باید خپل د خبرنګارانو د خوندیتوب کمیټه د لپاره ډیر کار وکړي تر څو هغه خزینه خبري اعلان چې مخکې مهمه ونډه درلوده دوی کار کولو په مختلفو رسنیو سره کار کول او هغه په کور کې ناست دي، باید دوی ته د کار زمينه برابر کړي تر څو دوی بیا راشي او خپل فعالیتونه بیا ځلې شروع کړي.
خو بل لور ته بیا په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکو غزنی میشتو خبري اعلانو ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړ او زیاته یې کړ چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې به ستونزې هواري کړي. د دغه ولایت والی مولوي محمد اساق خونزاده وویل موږ په هر اړخیزه توګه د رسنیو ملاتړ ته ژمن یو، خو له رسنیو او خبري اعلانو څخه یې وغوښتل چې د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې ملي ګټو ته په پام خپل فعالیت وکړي. نوموړي دا هم وویل که د پوه اداره کې هر مسؤل کس له ژورنالیستانو سره د شریعت خلاف عمل ترسره کړي پر وړاندې به یې کلک دریږي او مسؤل کس به د قانون منګولو ته سپاري. دا غونډې په پای کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي حمید الله نصار هم خبري اعلانو ته ډاډ ورکړ چې ټولې هغه ستونزې به حلوي او له اړوندو ادارو سره به یې شریکوي چې دا مهال خبري اعلان ورسره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه خاصه د انمن د ګریش سره خبري کوم. دا مرستې پر برابر می خبري کول او دا مرسته سره چې وره مو په خبر لاندې یو یې شلسی دا وسره کم کار یو وره. نو هغه وخت مو خبر شو دوه مو درې مو ورځ خبر شو یې مو سره غلې ده. هغه اوله ورځ دوه مو ورځ خبر لا ولاتی نو وره ولاته ځان غم نه مخسته دلته خدای مې سینا ستاره و منا دا یمې دی نو بوتي لري خواره نه شي لري لته اول دلته موږ یو هم سایه دی بل ورځ ما بوتي واکر خواره کیته نو بالا دی زو ستړیا دی او دا ستړي خلک څه خواره نه دی. نو هغه دا ستړي ته رسیدي چې وره شي بیا دکې یو شی ولري هغه ستړي ته رسیدي. نو دا زادي راځي سره دی مننه زما واسه ته پک کار وکي وره تسوزو میادازو رسوم. سلام علیکم، ازادي راځي زنده باد.
سلام علیکم، دا زاده رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. روجانا دغه اوسنی کوم نظام چې دی دا خو په سلو کې اووه فیصد خلک دي راځي نه عام چې له دوی سره کار کوي. نو د افغانستان ون ملت ترې ناراضه دی او دا ډېر یو پسمنده او بېکاره حکومت دی.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. زه نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مذاکرات د ګریش پوری د صحه د خامد ماده حکومت څخه د هیله او درځو د چې د پاره باندې څه نظر واچي ډیر خامد لارې شي سره خراب دي اوس خو حکومت هم پرې ولاستوي د غمول نه خور کیږي لارې خراب دي مریض موټر تر واچي تر ولایت پرې چې رسي هغه موټر سوار کی نو زما د امارت څخه د غشتنه دي چې د لارې غم وخري وسلام د اخترم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبرونه په دوهمه برخه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو په خبرونه کې چې اسد الله لودین یې کوربه دی په افغانستان کې د ازادۍ رادیو او امریکا غږ آشنا رادیو د اف ام د چپو او همدارس د منځنۍ چپو د بندیدو او